السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده او پدې خبرونه کې مو هر کلی کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کو د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د زینو نور سیمو په شان په خوست کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونده د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې روزنې سپورت روغتیایي ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو له تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خوست ځوان فعالان غیر نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلی په کلی، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونې په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو، د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او ستاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه هم نه کوي چې زما ماشوم عمر تر واتل کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل، په دې سیمو کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه څنګه چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموما اگر خانو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات رو داشتن لرئ؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعه عکس اخلو، هغه وروسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړی دی. پاغه ځای کې پاغه هغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کس ورته ایډیټ تناسي پاغه هغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو هغه مشوم ته کس په هغه هماغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته هغه ماشوم بوځي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې له نن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عرضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو، یوازینې هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه ده، یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپله غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګانو نه وي، که د مؤسساتو نه وي، که د حکومتي ادارو نه وي، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که ځان سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنګ ته اړتیا لرو. کومګه د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای.
نن موږ لکانو تلاړو تقریبا تر 300 مشمانو پورې موږ دوی ته اکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی کڅه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 مشمانو کزه حساب ورته وکم ټول زر افغاني مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پاتری امده چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي په نور کوم برخو کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومان ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شېبې په مفید تمام شي، د انتظار شېبې نه یو چا سلیمه استفاده کړي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي، نو دې په خاطر په ډیرا انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعې سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به جوړ کړی وي دا یوه مسله، او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي. تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتې دي چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته باید نه وي، موږ درې میاشتو وروسته یا پنځه میاشتو وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې آیا شتون لري یا نه لري، یا آیا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځلان څه بیا بل څه موږ لیدلي دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مه انګېزه ورکړې ده، یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکری رغښت لپاره موږ مختلف برنامه لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. څرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې څرک یو څوک کیندي یا لمانځه وري دوی مخنیوی نه دی کړی. یا په بل اصطلاح زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سړکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بجای دوه بجای لس بجای پورې مصارف پکېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ځین سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمیر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کې او دویم ساتنه کې. مثلا ما ډېره شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د څرک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پول په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه یې منځورل، نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هېواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هېوادونو نه کېږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب تېرېږي. یې دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورټ د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان په د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورټ هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورټ ته په سپورټ کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سیمپونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زه دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی وو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی وو، مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پنګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پنګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستیو ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپور ته غواګیاست. د حشمت سهر په غږ کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضو کسانو ته اقتصادي زمیناوي برابره کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب بخی زیات کړی دی، ځکه درته ووایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د ده سره دا فکر دی چې زه باید د هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانانو متاثره دي. که الخیل صاحب درته ووایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتح ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه وځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر را جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب کواکت توایم، حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي، هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه، او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کړي، جلب کړي، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوي نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستې دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستې دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډېر فرق نه کېږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلي دي، پوهنتونونه هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه؟ نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانان په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناست او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب زه کدي خوش وضعیت درته بیان کوم، ځکه د ټول افغانستان نمائندګي نشم کولای، په خوص کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپل د خوستي ځوانانو د خوص ځوانانو ساتلای دی، خپل منځ کې سلام مشورې دي، پر ټلون کې بحث کوي، وړاندوینې کوي، ان شاء الله آماده دي راتلون کې تا، او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خوص ځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلون کې بحث کوي، او ډېر پکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي، هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، تاسو خپلو هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی، هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بیچارهګۍ کې دي، هغوی سره مرستې وکړي؟
الخیل صاحب جناب، تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې، که درته ووایم چې انشاءالله په دې برخه کې به وروسته خبرې هم وکړو، مفصلې خبرې به وکړو. دوی یوه برخه خیریه کورونو ته ځانګړې کړې ده، خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بنډو، کوڅو کې ګرځي، او هغه ځوانان چې پوهنتوني دي، لوړې زده کړې لري، بیکاره دي، هیڅ کاروبار نه لري، او د کورنۍ سرپرستان دي، او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي، نو موږ ځوانان ورغلي یو، د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي، دی دی هغه بهر مشته زنانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري، یا مثلا خوازی پی لري، ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر هڅولی هم دي، او دی دوی په پیسو مولیلا الهم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډیر کام دینی کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي، او دویم دا ده چې د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده، او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلې یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هیوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکو کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دی وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضې مشرانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره، او همدا قسم ته بعضو تجارو سره، خپل د خپل ملګرو مو په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې هغه زینه چې موږ د میلمنو دپاره لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک کې ورکړي، تر څو دوی امکانات برابر کړي، او هغه لومړني شرایط چې دوی ضرورت ورته لري، لومړنۍ ضرورت یې پوره کړي. نو په دې برخه کې مو ډېر کار کړی دی، د خپلو ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوایم تجارانو ټولو برخو کې مو کار کړی دی.
وعده سه مونږ په وروستیو ورځو کې د روغتیایي خدمتونو کمپونو شاهدانو، په هغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو، همداسې شمال په استقامت باندې سرک او په هغه ځای کې کار کولو، همدا لحظه ځینې خصوصي مکتبونو ته هم زده کوونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بېوزله دي معرفي کوي. داسې په مجموع کې په کومو برخو کې ستاسو فعالیت شته؟
لوخیل صاحب، لکه تاسو چې یادوري وکړله، موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بېوزله ماشومان چې د ښوونځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په ښوونځي کې داخل شي، موږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوی کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لری منطقې ته ځو، او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو، او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغه ټیم سره یو ځای دي، د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما، سپینګیری، کلی مشرانو دا هڅولی دي، یو فکر ورکړی دی چې هغه ماشومان چې ښوونځي عمر یې پوره کړی دی، دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي. هغه بېوزله ماشومان چې دوی بېوزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي، ښه ځان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې د دوی مخه ډب کړې ده، مخه یې نیولې ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نه شي، یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد موږ ملګرو په ډېر بېوزله ماشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړي دي، او همدا قسم ته په خوست کې ډېر شمېر خصوصي مرکزونه دي، هغه کې د انګلیسي برخې دي، ساينسي مضامینو دي. تیر ورځ موږ د یو کورس سره وغږېدو، قناعت مو ورکړلو، تقریبا لزګونو ښوونځیو نه وګرځېدو. هغه بېوزله ماشومان چې دوی غوړي چې ښه زده کړه وکړي، لا اغېزمنه زده کړه وکړي، تقویي زده کړې وکړي، نو په خصوصي کورسونو کې مداخل کړل. او بل الوخیل صاحب، موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډېر فعال دي، هغه سرکونه چې رغېدلې دي، بیا رغونې ته ضرورت لري، یا مثلا هغه پلونه چې بعضې خوړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزګاره کار شکل یعنې بغیر د کوم امتیازه دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح برخه کې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تېره روژه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تداوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتې سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی. موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي او هلته به کیمپونه جوړوي جوړ کړي هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صاحب که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیزونه مهرباني وکړي.
الوخیل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده رسنیو سره غږیږو یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان هڅولی دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي. دوی ته د کورنیو سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینی زیور دی چې ځوانان او همدا قسم ته هیوادونه ساتي. په زمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیمانه په راپورته کولو کې په هر برخه کې وي که مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیزه برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نورو زیاتو برخو کې دي. دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجېږي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستیو ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسته راوړنو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو. ښاغلی قدیر الله میرزای صاحب، تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څرنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولتو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانی حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول له پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزه یې یو ډول مړاوي شوې ده. تدریس ته نه پټوله منه دي استاد علاقه شته نه دي محصل.
ځکه خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل ښه راتلونکي په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغوی ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې که مایوسي هم وي که نهیلي هم وي، دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پوهنتون ته حاضري ورکړي او هم په ځمن کې ښه زده کړې وکړي.
ټولو اول غټ لامل دا دی چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کمون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یوه لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چینجېدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزده کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلن کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د زده کړو زړه ورته ورکړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نوره لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې تر منځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوهنه چې هغه پخوا څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفېده مسیر نه ده معلوم. چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده. بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړې هم بېکوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه د تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتي کار پکې کېدلی شي، لږ تر لږ هلته پاتې کېدی شي محصل پکې، هغه مسله ده؟ او که زیات فوکس په درسونو باندې ده
اوسنی حالت الو هیل سیب څومره چې زه ګورم زه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې ده، پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لالچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرای باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي، هم په استاد باندې کیږي، هم په محصل باندې کیږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي، په ازیرای هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي، پایله یې منفي ده، یعنې ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې، خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو، یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الوهل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دې وکړي چې بعضي استازونو په رویه کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي، آرام وي. نو موږ خپله انجینري استازان څه چې د تیلی وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اردو فلال یا د استاز او د محصل ترمن د صمیمیت نشتون د خپل زده په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي، اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولته کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الوهل صاحب محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنې بعضې فاکولتي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولتي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو، او په ټوله کې موږ نه داسې یو خام خید برابر کړی د پانتون کې چې دې په ځو چې محصول دی ونی خو ته وخت تیر کې سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی. دغه دی کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیپ نشتون، دغه دی انجینری طبابت بعضی نورو برخې پوره دی، لابراتوارو نشتون، هغه څه دی چې د محصولینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړې چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، د یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلا د ټیسټویو پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه یې پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم خیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم، یعنې چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نه شي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پول لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نه رولو هغه موږ هدف چې څه شی ده، یا دغه کپاسیټي لري چې هغه موږ ته لوست ته روکي کنه.
مننه قدیرالله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه دماغ اخلو او بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
شرنګ کبي ستار دې قرار دے، شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے، شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے، شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے، شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن.
د یاد پټال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تن وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګپال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه لوخیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي وخت نه وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ته یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیڑی چې وایو خاروانه ته خو په زمان کې شعرم دغه شیان هم زیاتی وخت نه وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نه وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخه کې هم مثلا مجلې جریدې هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني. نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګوربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کسرت رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته لوخیل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه خبرې وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي، نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زمونږ فرهنګي جبوي. همدارنګه په ځینې نور شعرون باندې یا په مقالو باندې دې لپاره کده مقاله کې مثلا په آزاد مجله او آزاد رسنې چې په آزادانه ډول دی فعالیت وکي خپل ادبي ذوق تند خړو پکې واخا مقاله ولې کې مثلا په وا کلتوري میلا باندې خبره وکي یا په و غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی پاغه باندې خبره وکي نو هغه امتیازات یا هغه شان دې لپاره نه پیدا کیږي چې دې هغه تور شي او په غو باندې کار وکي او د غو سره مینا زپاشي علاقه دې شعر ادب ور سره د ملي کلتور نن سره پیدا شي.
ګربزوال صاحب مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روند لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزیو کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل خیر صاحب، مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولویه مشاعره وه په زرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنې د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل، دلته به راتلل، نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خیر صاحب د دغه مجلې خبره چې ما وکړله، په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده، دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتما دې نه خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي. د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره، د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقمندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه د خیال د فکر ازادي ورکړی شي، نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خیر صاحب هغه که ووایو په دغه اخیرو وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیرو وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پرته دي یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی. بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حدمامات باندې یوه خام لیکنه، یوه خام مجله په هغه ځای کې، یوه خام مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دغه ځای کې یوه خام مشاعره، یوه خام میله فارم به په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یوه خاص څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې هم وایي چې تمیر ته متوجه وه، ان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل، په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو، یا شاعران چې وګورو، یا د ادب مینوال چې وګورو، یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بل پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي یا نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي، بلکې دوی د خپل د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې، د خپل ټویټرې طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، دوی خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي، چې دغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر، چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره، مینه ورسره په څنګ کې، هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاصتاً د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دوی تحقیق کوي په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي د وطن لپاره په درد وخي دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ پخته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګیاست او زموږ غږ مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.